د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کندهار کې د یو امریکایي عسکر له لوري د شپاړسو ملکي افغانانو پر وژل کېدو د امریکایي لوړ رتبه چارواکو د وروستیو څرګندونو حال درکوو. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او د خبرونې په دوهمې نیمه کې ولسي ژورنالیزم اس ام اس 813 او د ښځو ځانګړي اونیز پروګرامونه هم اورېدلی شئ. خو لومړی به زاکیا غیاسي نذیر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د و امریکایي عسکر له لوري د شپاړ سو ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره به له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. راپورونه وایي چې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د کندهار د پنجوایي پیښې په غبرګون کې مظاهره کړې او د دې پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. او مصر وایي د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د یوه اوربند په ټینګېدو کې د منځګړیتوب کړی چې لن سر لننه به عملي کېږي. پورا خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د یو امریکایي عسکر له لوري د شپاړ سو ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره به له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. اوباما د یوې مرکې په ترڅ کې ویل چې تر اوسه د اړتیا شته چې په مسؤل ډول له افغانستان ووځو، نه په داسې شکل چې بیرته د ورتګ اړتیا ولیدل شي. اوباما دغه وژنې دردونکې او تراژیکي وبللې، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو پوځیان، په ملکي برخو کې په سلګونو مشاورین او ډېر زیات وسایل او تجهیز ځای پر ځای شوي او د تاړتیا ده چې دا ډاډ حاصل شي چې افغانان کولی شي د القاعده د بیرته ورته راتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې وساتي. اوباما ټینګار وکړ چې متحده ایالات به په افغانستان کې تر هغه زیات پاتې نه شي چې ورته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار د پنجوایي پیښه بوګنونکې او خوبدونکې وبلله. میرمن کلینټن چې پرون د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د یوه بحث ترڅنګ له خبریالانو څخه خبرې کول وویل، حتی تصور هم نشي کولی چې هغه کورنۍ به څومره دردیدلې وي چې ماشومان یې په دې حمله کې ووژل شول. د پیښې په افغانستان کې سخت عکس العملونه وپارول. د امریکا ولسمشر، د دفاع وزیر او په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان په شمول امریکایي چارواکو په دې پیښه کې د خپګان د څرګندولو ترڅنګ د بانیانو له کورنیو او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. بل خو راپورونه وایي چې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د کندهار د پنجوایي پیښې په غبرګون کې مظاهره کړې او د دې پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس مهال د مظاهرې له امله د کابل او جلال آباد لوی لار تړل شوی او پولیس کوښښ کوي چې مظاهره په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. د ایساف څوکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری وژل شوی دی. د ایساف څوکونه لخوا په خبره شوې لامیه کې راغلي چې دغه پوځي تیر ورځ په یو غیر جنگي حادثه کې د ټپونو له امله مړ شوی دی. په لامیه کې د سرتیری هویت او د پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره نن په عربي اماراتو کې سیالي کوي. افغانستان اوس مهال د دې لوبو د قهرمانۍ لقب لري او هڅه به وکړي چې په دې سیالیو کې چې نن پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 14 به دوام وکړي له خپلې قهرمانۍ څخه دفاع وکړي. د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره 14 ټیمونه سیالي کوي چې یوازې قهرمان او نایب قهرمان ټیمونه به د صح ک نړیوال جام ته لار پیدا کړي. بهرني خبرونه شیبه ورستوري. مصر وایي د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د یو اوربند په ټینګېدو کې یې منځګړیتوب کړی چې سر لنن سهار څخه عملي کېږي. وروسته تر دې چې اسرائیل د مارچ په 9 یو وسلوال فلسطینی ووژه، فلسطینیانو پر اسرائیل د توغندیو توغولو ته مخه کړه او اسرائیلي جنګي الوتکو هم ځوابي حملې ترسره کړې دي. د فلسطینیانو روغتیایي ډلو پرون ناوخته وویل چې له هغه مهال راهیسې چې شخړې پیل شوې، ویل کېږي چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خو اتیانور ټپیاندی. د مصر دولتي تلویزیون د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی خوده شوې د دغه اوربند ټینګېدو خبر ورکړی. دا تر اوسه نه د معلومه چې دغه اوربند په اړه لا تر اوسه ترسره شوې موافقه به رسمن څه وخت اعلانېږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د چین په وړاندې د سوداګرۍ نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا وروسته تر دې چې پیکینګ د هغو موادو پر صادراتو محدودیت وضع کړی چې په نړۍ کې کم پیدا کیږي او په ډیرو پرمختللو تولیداتو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. چین چې د دغو موادو ستر تولیدونکی دی، سه کال یې هم بهر ته پر صادراتو لکه د تیر کال په شان محدودیت لګولی او یوازې 1.5 زره تنه ته اجازه ورکوي چې بهر ته صادر شي. له دغو موادو په آیپاد او توغندیو په کمپیوټري سیستمونو کې کار اخیستل کیږي. یو شمیر انتقاد کوونکي وایي چې چین په دې اقدام سره غواړي چې د دغو موادو بیا پورته یوسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوه چې د ایران حالات څیړن ته ګوان شوی وایي دا سیداوی راټولې کړې چې په ایران کې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو ثبوت په لاس ورکوي. د بشري حقوقو د سرغړونو په دې داو کې ویل شوی چې د تیر میلادي کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا په ایران کې دامونه خورا زیات شوي دي. په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې لپاره د ملګرو ملتونو کارپوه احمد شهید په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته وویل چې تر اوسه پورې ایران ته د سفر لپاره د ده غوښتنې بیا رد شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په نیویارک د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلن ژوپی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سوریې مشران د مظاهرو او اعتراضونو په خاطر د خپلو مخالفانو د وژلو په سبب په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. ژوپی له روسیې او چین څخه هم وغوښتل چې د ملګرو ملتونو له هغه پریکړه لیک سره موافقه وکړي چې د سوریې تشدد محکوموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سلګرالوف وویل روسیه د سوریې د حالات په اړه ژوره اندېښنه لري. دا او د دې سات مهم خبرونه د پاتې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی ملتیاي وکړي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم خبرونه کوي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کندهار کې د ملکی افغانانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې دا کار د امریکایانو فطرت نه ښیي.
Like many Americans, I was shocked and saddened by the killings of innocent Afghan villagers this weekend.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د ولسی جرګې هغه غوښتنه رد کړه چې د امریکایي عسکر د علني محاکمې لپاره یې کړې ده. په افغانستان کې د سولې په د ګوانتنامو له زندان څخه د څو طالب مشرانو د احتمالي خوشې کېدو مسله مو د سیاسي چارو لوي وڅېړونکو سره په مرکه کې له دې اړخه څېړل چې د دغو مشرانو خوشې کېدل به د سولې پر بهیر څه ډول اغیز ولري.
فوق العاده دی کولای شي ځکه د کاري بګرام ته وګوري د ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت هم سیاسي چارې پر مخ بيولې هم نظامي چارې.
د نورستان والی تمیم نورستانی په دې ولایت کې د وروستیو واورو د خوېدو په پیښو کې د 15 کسانو د وژل کېدو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس چې له یوې مودې راهیسې په ټوپرون نیول شوی دی
هغه په اختطاف، غلا او داسې نور شیانو باندې متهم دی. قضیې د سرنګ لاندې دی.
د غراز ولسی ژورنالیزم اس ام اس اس ات سو ات له سعودي خزو ځانګړي اونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره بل افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. اوباما وویل تر اوسه د دې اړتیا شته چې په مسؤل ډول افغانستان ووځونه په داسې شکل چې بیرته د ورتګ اړتیا ولیدل شي. اوباما دغه وژنې دردونکې او تراژیکې وبللې. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د په کندهار کې د ملکي افغانانو پر وژل کېدو هم ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې دا کار د امریکایانو فطرت نه ښیي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر له لوري د 14 بېګناه ملکانو وژنه بوږنوونکې او ټکان ورکوونکې وبلله. نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې د یو امریکایي پوځي له لوري د بیګنا افغان کلیوالو وژنې ټکان ورکړ او سخت یې خوابدي کړه. د چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتو د بحث ترڅنګ له خبریالانو سره خبرې کولې د امریکایي پوځي د وژنو په اړه وویل دا زموږ فطرت نه دی او د امریکا متحده ایالاتونه په دې ژمن دي چې له هغو کسانو سره محاسبه وکړي چې مسؤلیت په غاړه لري. مېرمن کلینټن وویل دا برید چې ادعا کېږي د یوه امریکایي عسکر له لوري شوی وحشتناک او بوژنوونکی و. مېرمن کلینټن وویل حتی تصور نشي کولی چې هغه کورنۍ به څومره دردیدلې وي چې ماشومان یې په دې حمله کې وژل شوي دي.
Let me say that like many Americans I was shocked and saddened by the killing.
اجازه راکړئ چې ووایم د ډیرو امریکایانو په شان د بیګنا افغان کلیوالو وژنې ماته ټکان راکړ او خوابدې کړم. موږ له هغو کورنیو سره چې عزیزانې ووژل شول او همداراز د افغانستان له خلکو سره غمرازي کوو. امریکا به له هغو پوځیانو سره محاسبه وکړي چې په دې پیښه کې مسؤلیت په غاړه لري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا وحشتناکه پیشه د افغانانو د ساتنې او د غشتلي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره د دوی مضبوطه اراده نشي بدلولی. دی وویل موږ منو چې داسې یوه پیشه د توضیح وړ نه ده او یقینا ډېرې پوښتنې به راپورته کړي چې باید ورته ځواب وویل شي، خو زه هیله لرم چې په افغانستان او نور نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې د امریکا متحد ایالاتونه د ثبات، امنیت، سوکالۍ او یو ډیموکراتیک دولت لور ته د افغانستان په وړلو کې ژمنه ده. دی په عین حال کې ومنله چې تیره میاشت قرآن کریم له سوځېدو وروسته اعتراضونه او مظاهرې وپارېدې او دوی څو اونۍ په افغانستان کې ستونزې لرلې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغان کلیوالو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې وه او د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړې چې د دې پېښې له عامل سره به حساب وشي.
په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جکارني پرون ژمنه وکړه چې د امریکا پوځ او سیاسي مامورین به د افغانستان له حکومت او پوځ سره په ګډه کار وکړي چې د کندهار د دردونکو پیښې په اړه تحقیقات وشي او دا یقیني کړي چې احتساب شته. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په کندهار کې د ملکي افغانانو د وژلو په اړه په یوې اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د ملکي افغانانو ساتنه مضبوطه کړي. د امنیستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر سام ظریفي وایي چې نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. هغه وویل متحده ایالات باید په کندهار کې د 14 ملکي افغانانو د وژلو د تراژیکې پیښې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي او په دې اړه یو خپلواکه او شفاف څېړنه ترسره کړي. دغه راز د متحده ایالاتو حکومت باید هغو کورنیو ته چې عزیزانې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي تاوان ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویندوی د هغه امریکایي پوځي د علني محاکمه کېدو غوښتنه رد کړه چې روانه اونۍ په کندهار کې 14 ملکیان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د پنټاګون ویندوی دا څرګندونه د افغانستان د ولسي جرګې له پرونۍ غوښتنې وروسته وکړې. ولسي جرګې له امریکا غوښتنه کړې چې امریکایي عسکر دې په افغانستان کې د افغانانو په مخ کې په علني ډول محاکمه کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په افغانستان کې د افغانانو په مخ کې د هغه امریکایي عسكر د محاکمه کېدو غوښتنه رد کړه چې د یکشنبه په شپه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 ملکیان ووژل. پنټاګون وویل چې د امریکا پوځ به په خپل عسكر محاکمه کړي. پرون د افغانستان ولسی جرګې له امریکا وغوښتل چې د پنجوایي د زنګ آباد د کلي د خلکو قاتل په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې علني محاکمه کړي. د پنټاګون ویندوی جورج لیټل وویل چې امریکا د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې معاهده لري چې د دوی عسكر باید چیرې محاکمه شي. د همداراز وویل چې د امریکا پوځ له تخلف او سرغړونې سره د چلن لپاره ډېر قوي امکانات لري. ولسی جرګې ویلي چې امریکایي پوځي چې د نهو ماشومانو او درو ښځو په شمول 14 افغانان وژلي باید د افغانانو له لوري محاکمه شي. ولسی جرګې په یو پریکړه لیکي پرون خپل غوښتنه په دې ډول اعلان کړه:
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان.
نور د افغانستان د خلکو صبر او حوصله د بهرنیو ځواکونو د کړنو پر وړاندې تمام شوه ده. مونږ د امریکا له دولت څخه په کلکه غواړو چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې علني محاکمه کړي ترڅو د نورو ټولو هغو لپاره د عبرت او پند وړ وګرځي چې په ناحقه د افغانانو وینې بهوي.
خون مردم شریف ما را میرزنند.
د امریکا حکومت معمولا له هغو هیوادونو سره چې پوځیان ورلیږي په موافقو کې دا قید ږدي چې د دوی هر پوځي به د جرم په صورت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د عدلي او قضایي سیستم په چوکاټ کې محاکمه کیږي. د تیر کال په نومبر کې امریکا په دې خاطر له عراق سره موافقه ونه کړه چې دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په بغداد کې پوځي روزونکي او له ایران سره د عراق د پولې د ساتنې لپاره عسكر پریږدي چې عراق په خپل خاوره او محکمو کې په جرم د مرتکب کیدونکو امریکایي پوځیانو د محاکمه کېدو غوښتنه کوله.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې دي. یو شمېر افغان کتونکو په دې باور دي هغه طالب مشران چې ټاکل شوي د ګوانتنامو له زندان څخه خوشي کولی شي د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو پخوانی جګپوړي چارواکی او د سیاسي چارو کارپوه محمد عمر صافي ازادي راډیو ته په مرکه کې دا ډاډ څرګند کړ چې دوی هغه کسان دي چې نه یوازې په طالبانو کې پراخ نفوذ لري بلکې د سولې غوښتونکي هم دي. له ښاغلي صافي سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن کړې ده.
صافی صاحب محترم، که روسیو جریانات تاسو پام شوی وي تقریبا امریکا چمتو شوی ده چې هغه پنځه طالب بندیان د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړي چې طالبانو غوښتنه کړې ده. زما اساسي پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر باندې دغه پنځه طالب مشران به د سولې په بهیر کې څه ډول یو رول ولوبولی شي؟
زما په اند دا پنځه کسان هغه کسان دي چې دوی تقریبا د طالبانو د تحریک نه تنها چې امنیتي چارې ور په غاړه وي، بلکې دوی په هغه وخت کې د هیواد سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي، ځکه چې ملا عمر تقریبا یو سمبولیک بڼه درلودله، هغه د دې یو مذهبي مشر و، نو د عملي سیاسي مسایلو کې همدغه پنځه کسان وو چې دخیل و، یو ستره شورا و، د هغې شورا عمومي غړي وو.
صافي صاحب محترم، ستاسو د وینا هدف دا دی چې دوی د هغه سیاسي پراخ نفوذ په پام کې ساتلو سره چې په طالبانو کې لري دوی کولی شي د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي؟ بله،
فوق العاده دوی کولی شي، ځکه دا په دوه نگاهو نظر دا وایم. یو دا چې دوی چې د دې کاري بګرام ته وګورې، دوی په ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت کې هم سیاسي چارې پر مخ بیولې، هم نظامي چارې، تر کوم ځای چې دغه دوه کسان لکه ملا فضل او ملا نورالله نوري زه پېژنم، دوی یو رئیس تنظیمه وو چې هغه هم سیاسي چارې او هم نظامي چارې پر مخ بیولې، او بل هم د نظامي قواوو او د مشون مسؤول وو. نو زه فکر کوم چې دوی په سیاسي برخه کې ښه رول لوبولی شي او هم په امنیتي برخه کې ښه رول لوبولی شي.
مننه صافي صاحب. دلته یوه اساسي پوښتنه دا پیدا کیږي، چون دی پخوا د طالبانو جګپوړي چارواکي و، اوس دغه تحریک تقریبا د دغو چارواکو نه بغیر بیرته منظم شوی دی او بیرته د بهرنیو ځواکونو په ضد جګړه پیل کړې ده. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دا کم نوی جوړښت چې دی، دوی به د خپلو دغه پخوانیو مشرانو سپارښتنې ومني او دوی به د سولې په بهیر کې وکولی شي چې خپل هغه پخوانی اثر و رسوخ استفاده وکړي؟
یو دا چې طالبان خپل مشرانو ته همیشه ډېر احترام لري، بل دا چې دوی مؤسسین د دغه تحریک دي، او اکثره هغه عسکر چې د دوی سره وو نن هغه قوماندانان دي، مشران دي د طالبانو. نو کله چې یو کس چا د لاس لاندې کار کړی وي، د نیمې تربیه شوی وي، هېڅکله هغه نه شي کولای چې د خپل مشر خلاف یو کار وکړي. نو زه فکر کوم چې دوی نه تنها چې ډېر رول لري، بلکې دوی ډېر نفوذ هم لري په خپلو خلکو باندې، ځکه دوی د همدغې خلکو لپاره قرباني ورکړې ده. تر لس کاله دوی په مابس کې وو، د دې محبت یا نفوس د خلکو د خپل دل په مابین کې نه تنها چې ضعیف شوی نه دی، بلکې زیات شوی دی.
مننه. یو بل څه چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو په وینا امریکا یوازینې تشویش دا لري چې آیا دغه کسان چې خوشی شي، نو آیا دوی به بیرته د خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي که نه، د دوی د کم د سولې هڅې چې دي په دې برخه کې به کومک وکړي؟ ستاسو معلومات څه چې واقعا دوی به د سولې دپاره کار وکړي که نه، دغه ویره موجوده ده چې دوی بیرته وسله پورته کړي او د بهرنیو ځواکونو په خلاف په جبهه کې ودرېږي؟
نن هر څه په شرایطو باندې اړه لري. دغه نننی شرایط دې ته جوړ شوي دي چې دوی په کار دی چې په یو سیاسي حرکت کې شامل شي او جنګ لاس واخلي. خو تر کوم ځای پورې چې زه شخصا دغه دوه مشران د دوی پېژنم چې تور نفوسه کسان دي، ملا فضل او ملا نورالله نوري، دوی د داسې یو مینټالټي لري چې هغې معمولا ډېر روشن فکره آزاد کاره خلک دي. زه فکر نه کوم چې دوی به د جنګ طرفدار وي، ځکه زه د نږدې نه پېژنم.
د سیاسي چارو کارپوه محمد عمر صافی و چې د ګوانتنامو له زندان څخه د څو طالب مشرانو د احتمالي خوشي کېدو په اړه نظر څرګنده و.
د اتصالاتو 1703 پروګرام په همدې خبرونه کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له اروپایي اتحادیې سره د اوږدمهاله همکاریو د سند لاسلیک کول زیات وخت ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې پرون یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اروپایي اتحادیې له یوه هیئت سره د دغه سند په اړه لومړی ځل خبرې وکړې، وویل په دغه سند کې د راتلونکو لسو کلونو لپاره له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د اروپایي اتحادیې مرستې تنظیمېږي. نور تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې اورئ.
افغان او د اروپای ټولنې چارواکو د دواړو لوریو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه لومړنیو خبرو وروسته د دې سند په اړه ډیر کم معلومات ورکړل. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اروپای ټولنې له یو پلاوي سره په دې اړه له خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دا د همکاریو یو جامع سند دی او څه باندې شپږ ماده لري. خو ښاغلی لودین وویل چې د دې سند نهایي کېدل زیات وخت اړتیا لري.
امروز اولین جلسه مذاکراتی بین افغانستان و اتحادیه اروپا انجام
شد. نن افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو په اړه لومړنۍ غونډه وشوه. دا یو فوق العاده جامع سند دی. له شپږو ډیر مادې لري. د دې سند له مخې په ټولو هغو برخو کې مرسته کیږي چې تصور یې کیږي. اوس هدف دا دی چې د لسراتلونکو کلونو لپاره دغه مرستې څنګه ترتیب شي. موږ به په راتلونکي کې په تفصیل سره د دغه سند پر هر ماده خبري وکړو. هیله من یو چې د قانون د حاکمیت او د پولیسو د روزنې په برخه کې د اروپای ټولنې
خاغلی لودین وویل چې دغه سند به له لاسلیک کېدو مخکې ملي شورا ته ځي او د شورا له غړو سره به هم پرې سلا مشورې کیږي. دواړو لوریو پریکړه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه بیا غونډه وکړي او دغه سند په اړه به مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په 2015 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره د همکاریو یو اعلامیه لاسلیک کړې وه، خو اوس غواړي چې دغه اړیکې لا پیاوړې او د یو سند په بڼه لاسلیک شي. د اروپایي ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مسؤول ډیوډ تیر وویل چې د اوږدمهاله همکاریو دغه سند د دې ښکارندوی کوي چې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره اوږدمهاله او ښې اړیکې غواړي. دا یوازې زه تاسو ته د 27 اروپایي هیوادونو په استازیتوب خبرې کوم. دا ټول هیوادونه د افغانستان ملګري دي. موږ کوم نظامي ارګان نه یو. موږ د دغه سند په وسیله غواړو له افغانستان سره د ښې حکومتدارۍ، بشري حقونو، عدالت، د ښځو حقونو او داسې نورو برخو کې مرسته وکړو. موږ به له افغانستان سره پراختیا مرستې ولرو. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې ملاتړ وکړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په اړه به خبرې اترې نږدې یو کال ونیسي. افغان حکومت له دې وړاندې له هند، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا سره هم د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې له امریکا سره هم د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړي. خو د افغان حکومت دغو هڅو د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي. کتونکي په دې باور دي چې دغه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي.
د افغانستان ملي ائتلاف افغان حکومت په دې تورن کړ چې هڅه کوي د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو څارونکو رول کم کړي. د دې ائتلاف مشر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان حکومت له ملګرو ملتونو سره په دې اړه خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادعا په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف مشر وای په داسې حال کې چې افغان حکومت انتخاباتو پر بهیر د څار ش مدیریت نه لري، هڅه کوي چې پر انتخاباتو د ملګرو ملتونو څارونکي رول هم کمزوري کړي. ډاکټر عبدالله د دوشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان حکومت له څه وخت راهیسې له ملګرو ملتونو سره پر دې مسلې خبرې پیل کړي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څارونکي رول کمزوري کړي.
موږ غواړو چې ملګري ملتونه د هغوی دفتر په کابل کې خپل تضمین کننده څارونکي نقش ولري د انتخاباتو. په دې کې هم شک نشته چې هغه ځان سره په فکر کې هم دا تمرین نه ده کړی چې ورځې زه یو افغاني تبع غوندې په افغانستان کې ژوند کوم او رئیس جمهور نه یم. بیا که دا تمرین هم په اتفاقي ده واقع شي، بیا په فکر یې ارزي که زه نه یم خو بیا ورور می بایدی او دغه فعالیتونه شروع شوي دي. اوس
ډاکټر عبدالله وایي د 2014 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د نړیوالې ټولنې نه څار بر د سبب سي چې په دغو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر د خوشي څوک ګټونکی سي. د یوای په دیاړه به له ملګرو ملتونو او مدني ټولنو سره خپل اندېښنه شریکه کړي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ دفتر یا یونامه د ډاکټر عبدالله د جدید اړه به خبري وشوله. د دې دفتر یو چارواک چې نه غوښتل نو مې واخصل سي. ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال دوی له افغان دولت څخه یو لیک ترلاسه کړی و چې پکښې د انتخاباتو په څارنه کې د دغه سازمان د رول د کمولو غوښتنه شوې وه. د دې چارواکي په خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه په امنیت شورا کې پراخ بحثونه روان دي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم راواخلو، خو د پرلپسې هڅو سره بیا هم له دوی سره د اړیکو په نیولو کې پاتې راغلو. خو افغان ولسمشر تر دې مخکې ویلي و چې د دستر بریا به دا وي چې له نورو افغانانو سره په ګډه د جمهوری ریاست د پوست لپاره یو بل مناسب کس پیدا کړي. ښاغلی کرزي پر دې هم ټینګار کړی و چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له داسې یو کس څخه باید ملاتړ وسي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د نورستان والی تمیم نورستانی په دې ولایت کې د واورو د خوېدو په پیښو کې د 45 کسانو د وژل کېدو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل. نورستانی له ازادي راډیو سره نن په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په منډول ورسوالۍ کې د واورو د خوېدو په پیښه کې یوازې 2 تنه چې تر واورو لاندې شوي او وژل شوي دي.
فقط سریع کویش در برکوچی که در مندال شده بود یک مرد به نام غلام شهید و امرای یک زن در برکوچ شده شهید شده. دیگه راه ها بند است، کلی راه های تارون بند است، راه برگ مطال بند است و برفباری بسیار شدید شده بود که هیچ مسابقه بود در این وقت سال.
تر دې وړاندې د نورستان چارواکو ویلي چې د منډول په ولسوالۍ کې د واورو د خوېدو له امله 14 کورونه ویجاړ شوي او 15 تنه پکې وژل شوي دي. د نورستان مرستیال والی محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې د درې ورځو پرله پسې واورو په نتیجه کې په منډول ولسوالۍ کې برف کوچن راغلی و چې په دوو کلو کې 14 کورونه لاندې کړي او 45 کسان پکې وژل شوي دي. د نورستان والی نن وویل چې د دې ولایت د مرکز پارون او نورو ولسوالیو ترمنځ لارې د ترافیک پر مخ تړل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس چې له یوې مودې راهیسې پټو پرون نیول شوی، د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس جمال قدیر چې پرون د ملي امنیت له لوري په کابل کې ونیول شو، په سړي تښتونو، غلاو او نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دی او د لوی څارنوالۍ په وینا ګڼو خلکو د هغه له لاسه عریضې کړې دي. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان د لوی څارنوالۍ د جرمونو د تحقیق له رئیس حافظ الله حافظ سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی حافظ پر جمال قدیر د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس تاسو ته دوی چې نیول شوی دی؟
بله، نیول شو. هغه هم د خلکو د عریضو او شکایتو پر بنا، هغه په اختطاف، غلا او داسې نور شیانو باندې متهم دي. قضیې د څېړنې لاندې دي. پخوا هم د لوی څارنوالۍ یو ابلاغ سره شوی و، هغه کسان چې دی ونیسي یو نیم لک افغانۍ ورته جزا ورکړل شوي او هغه د امنیت ملي لخوا ونیول شو. تحقیق لاندې دی، نتایج تحقیق تر اوسه نه ده معلوم. اتهامات چې ورباندې وارد دی هغه ورته ابلاغو، د هغه نه جواب غواړو. پس له هغه نه بیا د تحقیق نتیجه به موږ تاسو ته اعلان کړو.
آیا د ولایتي شورا رئیس او یا غړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د خړو په شان قانوني مسؤلیت نه لري؟
نه نه نه، دا قبلا تفصیلي وو او پټ پنهان وو. تحقیق ته ناظر ده، د هغه په هکله خلک متعدد دا د ننګرهار خلک تقریبا نن حدود یولس نفره د دې په ضد عریضه یې وکړه چې دغه شی جنایت واخیست کړی او هغه موږ د ثبت کوي، ورته وزارت مو ورته ورکوي. دا تحقیقات ادامه لري، وګورو چې نتایج څه کېږي.
تاسو ویل چې نن یو شمېر خلکو عریضه وکړه، هم څنګه چې نن عریضه
پخوا نه پخوا وو، کله چې خلک خبر شو په مجرد دې چې خبر شو یعنی نیم ساعت وروسته خلک راغی سره د عریضو او خپل بیانات ورکړي چې دای کاری کړی دا ګرده.
د لوی څارنوالۍ د جرمونو د تحقیق له رئیس حافظ الله حافظ سره د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس د نیول کېدو او پر هغه د لګول شوو تورونو په اړه مرکه وه. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. عبید الله د لوګر له مرکز څخه په اس ام اس کې لیکي، امریکایان او نور خارجي قواوې چې کله زموږ وطن ته راغلي نو له هر آزار وژنې او نورو ظلمونو یې لاس وانخي. زموږ کتاب قرآن ته اور واچاو، د شپې عملیات یې وکړل، بېګنا افغانان یې شهیدان کړل. آیا امریکا د دې لپاره راغلي که زموږ د امن، سولې او همکاري په خاطر؟ حنیفی د ننګرهار ولایت څخه په اس ام اس کې لیکي، زما له جمهور رئیس حامد کرزي نه دا هیله ده که د خارجیانو عملیات بند نه کړي، د پنجوایي د ولسوالۍ پیښې به بیا هم تکرار شي. غندل نتیجه نه ورکوي. د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوی یو. زکیه غیاسی نظیر ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به امریکایي عسکر له لورې د شپاړسو ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره به له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. راپورونه وایي چې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د کندهار د پنجوایي پیښې په غبرګون کې مظاهره کړې او د دې پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. مصر وایي د اسرایلو او فلسطینیان ترمنځ د یوه اوربند په ټینګېدو کې منځګړیتوب کړی چې سر له نسهار څخه عملي کیږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د چین په وړاندې د سوداګرۍ نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا وروسته تر دې چې پیکینګ د هغو موادو پر صادراتو محدودیت وضع کړی چې په نړۍ کې کم پیدا کیږي او په ډیرو پرمختللو تولیداتو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوه چې د ایران د حالاتو څېړنې ته ګمارل شوی وایي داسې ادعاوې یې راټولې کړې چې په ایران کې د بشري حقونو د سختو سرغړونو ثبوت په لاس ورکوي.
او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی ولسي ژورنالیزم واوري او ورپسې د ښځو ځانګړی پروګرام.
ولسي ژورنالیزم اس ام اس @
د ولسي ژورنالیزم دغه نوې خپرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي راډیو په همکاري وړاندې کیږي.
شنوندگان عالی قدر برنامه ژورنالیزم مردمی یا اتصالات 818، السلام علیکم. با امید صحت و خوشی و سلامتیتان بازم امروز متای روشن با همکارم فرجان هیواد در خدمت شما هستیم و با یکم پیام ها و اس ام اس های شما آمدیم تا این برنامه را بر شما تقدیم کنیم.
تشکر روشن صاحب، زهم خپل نوبت ګران اوریدونکو ته سلامونه او پیرزوینه وړاندې کوم.
بله فرجان، د این هفته یک تعداد زیاد اس ام اس ها که آمده به ارتباط تبریکی روز 8 مارچ یا روز زن است. خب یک تعداد که امینجا بوده دلا بالای برنامه خواد خواندیم. دیگه شروع شما بکنیم فرجان.
زکرالله ده ننگرهار شنوارو چقه اس ام اس را لیجالی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې ډېر ستر او پیاوړي پاچاهان لکه غازی امان الله خان، ډاکټر نجیب الله، سردار داود او حتی ظاهر شاه خو له خپل 40 کلن واکمني پرېښودله. زما په نظر د ښاغلي حمید کرزي په شان واکمني په تېر 5000 کلن تاریخ کې هیچا نه ده کړې او نه به د حمید کرزي په څېر بل جمهور رئیس راسي. خو افسوس چې اداره یې ډېره فاسده ده. کنه په خپل حمید کرزی خو نړیوالو ته د افغانستان د آبادی لپاره ډیر سوالونه او ډیر زاری کړی دی. د زیاتوی ک کوم افغان د حمید کرزی پر واکمنۍ اعتراض لري د هغه په افغانیت کې شک دی.
پرجان قسمه کې ما پیشتر گفتم ما شروع میکنم. اولین اس ام اس از تبریکی روز مارچ. سلام به کارکنان رادیوی آزادی، از طریق شما بهترین تبریکات خود را به مناسبت تجلیل از روز 8 مارچ به زنان پیشتاز و قهرمان افغانستان و جهان تبریک گفته فیصله طالبانی شورای علما را محکوم می نمایم. امان الله از بدخشان.
بله روشن صاحب، باید وایو چه در مارچ اتمانیا چا چه در شزو در نریوال ورز سر سمن خوری پا دغه ورز در امریکا در بحرانوی چار وزارت هر کال در یوی زرول شزی لپاره، یعنی هغه شزی چه در شزو در حقوق لپاره یه جیر مبارزه کلیوی در یوش میر شزی انتخابوی او حقوی تا در زرورتیا جایزه ورکوی. پا دیکی ششکال لشمرغه در کندهار در ولایتی شورا یو غاره مریم دورانه چاکل سوی ده او هغه دغه جایزه واخیستله. نوموش هم مبارکی ورته.
بله تبریک میگیم. خوب فرجان، بازم یک پیام به مناسبت روز زن. امروز از روز جهانی زن از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه لینکن در غزنی برگزار شد. خب فرجان، البته این پیام برای ما به امروز 8 مارچ رسیده بود. از دوست خود تشکر میکنیم.
روحانی احمدزی د لوګر څخه اس ام اس را لېږلې دی. دی وایي زه د ولسمشر حمید کرزی څخه هیله کوم هغه لیونی امریکایي عسکر چې دومره بې ګناه افغانان یې ووژل له هغه څخه پوښتنه وکړي چې دا کار یې ولې وکړ.
امین الله از ولایت فراه ولسوالی گلستان قریه سیدا سرک گلستان خام است. من از دولت می خواهم تا در زمینه توجه کند.
د لغمان څخه عبدالحق اس ام اس را لېږلې دی. دی وایي هر ورځ د یو ناورین خبر اورم. امریکای عسكر په قندهار کې دومره ډیر بیګونا کسان ووجل، خو اوس طالبانو ته په زغرده وایم چې په افغانستان کې د دې ډول لیونیانو موجودیت ته تاسې لاره پرانستلې ده. که دلته جګړه نه وای نو امریکایان به په کومه پلمه پاته وو؟ د خدای لپاره نور د ISI له حکمه ځانونه آزاد کړئ.
فیصله شورای نامنهاد ملاها در رابطه با زنان جز یک تعصب کور طالبانی و وارداتی از آن سوی مرز پاکستان چیز بیش نیست. سال هاست که ما در وطن قربانی فکر پوسیده این معاملگران بظاهر اسلام شده ایم. اگر زن زنا می کند جزا می بیند، پس مرد چرا مجازات نمی شود؟ زکی از بلخ.
رفیع الله دلوگر چخلی که در روختیا د زړیدو د مخنیوي شلاره ورزش دی. سالم خواړه د ورزش څخه وروسته مهم دی. په خپلو خواړو کې ویټامینونه او اکساید کوونکي ضد غذایی مواد شامل کړئ. روشن صاحب هم دا وروره یو بل اس ام اس را لېږلی دی، ما دغه دواړه یو ځای کړل، د پاتې برخه به یې ولولم. رفیع الله په لیکي، خپلو ماشومانو ته داسې سوغاتونه ورکړئ چې د جګړې د لوبو شیان نه وي، بلکه داسې د لوبو سامان آلات ورکړي چې هغوی مثبت کارونه ته تشویق کړي او دماغي فعالیت وکړي. لا تجارانو هیله کوم چې افغانستان ته د پاکستان د لوبو پلاستیکي سامان وارد نکړي. روشن صاحب دا ډیر شو وړاندیز دی.
بله واقعا.
بله.
امضای قرارداد با امریکا و اروپا به نفع افغانستان می باشد. یونس معصومی. یک سمس دیگرم من میخوانم فرجان. این موضوع البته چند روز پیش یه حادثه واقع شده بود. خب چون ما این پروگرام امروز تقدیم میکنیم،
بله،
دیگه خیر میخوانیم. ساعت قبل در اثر یک حمله انتحاری در سپین بولدک ولایت قندهار 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. ماین منفجر شده در یک موتورسیکل جاسازی شده بود که توسط ریموت کنترل از راه دور اداره میشد.
بله روشن صاحب، واقعا دغه ورور د ولسی ژورنالیزم په خبر پایدل دی چې ولسی ژورنالیزم دغه توای ک یو پیښه ویني، هغه مشته راولېږي او موږ بیا د هغه پیښې په اړه تحقیقات کوو.
بله.
د دې ورور لای سمس خډیر منه.
بله، ما چون به شنوندهای خود پیشترم گفته بودیم. بله. که حوادث بر ما خبر بتن. خوب دوست ما هم همین کار کردن. خوب فرمان فرجان.
بله، د ننګرهار د خوګیان نوڅخه لال میر وایي، دا منم چې په دې ورستوي کې د ننګرهار په ولایت کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو دلته زموږ د خوګیانو ځوانان لا اوس هم د بیکاری له امله نشه یي مواد ته مخه کړی دی.
سفرالدین از چلخ لوګر، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. بعد از سلام، تمام زمین های زراعتی ما در تهدید سیل آبهای بهاری قرار دارند. ما از مقامات خواهان کمک های به موقع هستیم.
بله، د کابل شهر اوسیدونکی شیراز احدلی کی، کابل د افغانستان مرکز دی، خود دې شهر اوسیدونکی ډیر چټل دی. دوی یوازې د خپل کورونو له صفایي سره علاقه لري، خو ټول کثافت د کورونو مخې ته غورځوي. د دوبی پر وخت به بیا په کوڅو کې د بدبوی او کثافت له امله پتنګ یو او واړه ماشومان به مو ناروغه وي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ. موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من عبدالقادر هستم از ولسوالی اشکمش ولایت تخار، حوزه چمای مهیان، قریه نواباد کلان. مسیج خود را چندین مرتبه ارسال کردم و نشر نکردید. از شما تقاضا میکنم نشر کنید. دوست محترم، قسمی که میبینین ما مسیج شما را نشر میکنیم، ولی شما اصلا در مسیج خود برای ما چیز نوشته نکدین، کدام موضوعی را در او هیچ طرح نکدین. امیدوار هستم در آینده این کار بکنین.
بله. لغزنی سخه توریالی اندر اسمس علي جليدي نو مولي وای د غزنی شهر د خپل تاریخي ثقافت لامل یو ډیر غنی شهر دی د زیاتوی یونسکو په 2013 میلادي کال د غزنی شهر د اسلامي فرهنګ او تمدن د پلازمینه مرکز اعلان کوي خو د دې ولایت پرمختیا لپاره لا تر اوسه کوم غټ اقدام نه دی سوی پکه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې اړه ډیر ژر یو اقدام وکړي او حکومت زموږ سړکونه را جوړ کړي.
فرجان مګه سمس نسبتا دراز درم به اجازه میخوانم.
مهربانه.
این جانب عبدالسمی نگزاد باشنده ولسوالی اوبه ولایت هرات. عرض سلام و احترام دارم به خدمت کارمندان محترم رادیوی آزادی. تشکر دوست عزیز. بعدن ولسوالی اوبه را دریای هریرود به دو حصه تقسیم نموده است که به نام شمال و جنوب دریا یاد می شود که در شمال دریا سرک عمومی هرات و غور امتداد دارد. در فصل آبخیزی این دریا راهای مواصلاتی جنوب با مرکز ولسوالی و سرک قطع می گردد و از طرف غرب نیز دریای به نام کپکان راهای مواصلاتی را با ولسوالی پشتون زرغون و شهر هرات قطع می نماید. این مناطق از طرف شمال و شرق به سلسله کوههای غور احاطه گردیده است. البته در این مناطق به تعداد 60,000 نفر امرار حیات می نمایند که شدیداً با مشکلات صحی و دیگر مشکلات مواجه می باشند. بناهن از کارمندان دلسوز و مهربان رادیوی آزادی خواهشمندیم که این پیام و مشکلات ما را به گوش مقامات زیرساله برسانند. لطفاً با در نظر داشته این مشکل مبرم ما یک پل را بالای دریای هریرود در این منطقه اعمار نمایند تا مشکلات ما از این ناحیه مرفوع گردد. خب با دوست ما پیامشان درازتر است. اون مقام مسائل عمده را که بود را خواندم. بله. امیدوار هستم که مقامات در قسمت توجه بکنن.
بله. د کندوز د دشت ارچی څخه نورالله سمنپال لیکي زه ډیر خفه کیږم چې پښتانه خپل ماشومان له ښوونځیو راګرځوي او درنو کارونو ته یې هڅوي. اخر د افغانستان راتلونکی به په چا بدوي.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. بنده از کابل مربوط به ولسوالی بگرامی. در ولسوالی بگرامی همه اشخاص بیکار بالای مساجد دعوا میکنند و اشخاص بیکار دیگر را تشویق به این کار مینمایند که مشکل جدی را برای مردم پیش میکنند. از کارکنان رادیوی آزادی خواهشمندیم پیام بنده را پخش نمایند تا مقامات توجه نمایند. و سلام دوست عزیز، اگه وقت شب بگویم همینجا من نفهمیدم که دعوا بالای مساجد یعنی چی؟ چگونه دعوا می نمایند؟ خب به هر صورت ما پیام شما را نشر کردیم.
لکنر چخه ملا عثمان وایی پا کنر که پهانتون جور سو خودینی مدرسات هیست توجه نده سوی پا کرده چی پا دغه ولایت که دیر مدرسی جور سی سوزمور زوانان د دینی علوم زده کړو لپاره ارنسی چې پاکستان ته ولاړ سي او له هغه ځای څخه د قاتلانو په نوم په خپل هیواد کې خپل ورونه او خوندې ووژني.
سلام بر رادیوی آزادی. با متوقف شدن عملیات شبانه اکثریت مردم راضی نیست. چرا رئیس جمهور کرزی در این مورد پافشاری میکند؟
د جلال آباد له شهر څخه پلوشه صافوي لیکي د افغانستان دینی علماو یو عجب حکم کړی دی. شزی باید بیل محرم سفر و نکلی. زلطاسو یعنی پلوش جان پشتنکوی اوائی زلطاسو محترمانو پشتنکوام چی زما یو گواندی ده هغه کند ده او واره واره ماشمان لری. ده دوی ده نفقی ده برابرول لپاره ده میرمنه ده خپلو کچنیانو ده نفقی ده برابرول لپاره جیرولی رو ولسوالی تا سفر کوی ده خلگو پکرونه که شیان پلوری. ایا تاسو ملا صاحبان تیار یاست چې دا ډول شود سره بیل واده کول د خدای پر رضا مرسته وکړي؟ یعنی واده مور سره کوي، مرسته باید د واده په مقابل کې نه وي. دا شزه په وسترګ نه ویني او نیم مخیه سوځیدلې دي.
بلای نظر خواهر ما بود. محمد نسیم نوری از ولایت سمنگان. این جانب فرل تحصیل صنف 14 هستم. میخواهم حکومت زمینه را مساعد سازند تا محصلان که با نمرات عالی کامیاب شده تحصیلات خود را عالی تر بسازند و به وطن خدمت نمایند. یک اسمس دیگر به اجازت میخوانم. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. بنده دگروال میرویس حمید، افسر قبلی پلیس زون 303 پامیر در مزار شریف. عرض میکنم این که به جرم صداقت 4 ماه میشود که به سرنوشت گردیده ام. به هیچ مقام رسیده نمیتوانم. ناگزیر دست به کار خلاف بزنم. امیدوارم پیامم را نشر کنید تا به گوش وزیر داخله برسد. شنونده محترم، امیدوار هستم که به هیچ صورت دست به کار خلاف نزنین. البته بعض وقتا مشکلات میه و آدم میتونه که از یک راه درست و معقول مشکلات خود حل بکنه.
بله، او دغه ورور نه دی لیکلی چې د فقط دومره ویل دی چې د صدقت به جرم د لکارس خګوشت سویدی.
خوب، بر صورت ما پیغام شان خواندیم.
بله،
امیدوار هستم که برشان کمک شوه. فرجان، من میاخری اسمس هم میخوانم. سلام به کارکنان رادیوی آزادی تقدیم می‌دارم. من سید مرتضی از ساحه بندی امیر ولایت بامیان به شما پیام می‌فرستم. ساحه بندی امیر تقریبا 4 سال قبل از طرف مقامات دولت به حیث اولین پارک ملی افغانستان اعلان شد و متاسفانه تا هنوز هیچ پیشرفت صورت نگرفته و تقاضای ما از دولت این است تا در این مورد توجه بیشتر شود. و سلام، سید مرتضی از ولایت بامیان. خفره جان،
شاید دنن رازی اسمیسون هم دوم روه.
بله، دیگه با دوستای خود خدافیزی میکنیم تا برنامه یانده.
تصفر لیال از پرو هر زشی است، شاید او بعد واسی
خدافیز.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑاون کے لینا شریفی
د آزادۍ رادیو ترنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلست. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د نهضت په نن او پرون خبرې کوو. د افغان ښځو نهضت څه وخت پیل شو، کوم کارونه یې کړي او اوس په څه حال کې دی، دا ټول به په همدې خبرونه کې واوري. خو په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی د زړورتیا نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ لسو هغو ښځو ته چې د ښځو د حقونو د لاسته راوړنې لپاره د پام وړ هلې ځلې کړي وي ورکول کیږي. د کندهار د ولایتي شورا غړي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره یو رادیو هم لري، یو ولدي لسو ښځو څخه و چې سکالې د زړورتیا نړیواله جایزه خپله کړه. د یادولو ده چې د زړورتیا نړیواله جایزه تیر کال د هرات د څرنولۍ رئیسی ماریا بشیر او له هغې مخکې دوو نور افغانو میرمنو شکریه اصیل او شفیقی قریشي ته ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه پلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په یوه اعلامیه کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشري جورجیت کینون وویل تر هغو پورې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو لپاره په دې هېواد کې د معافیت کلتور حاکم وي، د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د زیاتو پرمختګونو هیله نشي کېدی. د یو بل خبر له مخې، د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندیز کړی چې په 2015 میلادي کال کې د ښځینه مشرانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د ښځینه مشرانو وروستی کانفرنس شل کاله مخکې په پیکن کې جوړ شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر ناصر عبدالعزیز الناصر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو مسلې په نړیوال پرمختګ کې حیاتي برخه لري او د دې وخت را رسیدلی دی چې د سولې، امنیت او کار په برخه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ شي.
ترانو اوریدونکو، لنن نږدې سل کاله مخکې کله چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې ښځو د دوی په وړاندې د تبعیض د مخنیوي، د برابر کار په بدل کې د برابر حقوقو د ورکړې او د غرض د نورو سیاسي او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مظاهرو، اعتصابونو او داسې نورو مدني خوځښتونو له لارې مبارزه کوله، افغان ښځو نوی د تعلیم حق ترلاسه کړ. ځوان پاچا غازی امان الله خان واک ته تر رسیدو او د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د افغان ښځو د نهضت بنسټ د مستوراتو په نامه د نجونو د لومړني ښوونځي په جوړېدو کېښود چې دغه نهضت تر ننه روان دی او د ښځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی استاد حبیب الله رفیع چې د افغان ښځو د نهضت په اړه یې څېړنې کړي،
په افغانستان کې د خځو د نهضت د پیلیدو په اړه وایي.
د خځو نهضت په اماني دوره کې شروع شو. اعلی حضرت امان الله خان په 1209 کال کې، یعنی هغه لومړی کال د خپلواکۍ کې، د دوی لپاره د مستوراتو په نامه یو مکتب جوړ کړ. مدیرای د خواخي اسما رسمیت د محمود طرزي میرمن وه، او د لومړي ځل لپاره د خځو د خدمت په خاطر د ارشاد نسوان په نامه یو جریده هم د دې مکتب نه راوېست، او بالاخره د مستوراتو د مکتب تر څنګ چې نجونې زیاتې شوې، د نورو نجونو لپاره د عصمت په نامه په هماغه کال لیسه جوړه کړه، او بیا وروسته د نجونو مکتبونه پراخه شول. او د حضرت امان الله خان په وروستي کال د نجونو یوه ډله د طبي زده کړو لپاره ترکیې ته ولېږله شوه.
اعلی حضرت امان الله د 1906 لمریز کال په نظام نامه کې د ښوونځیو له لګوالي سره سره لومړنۍ زده کړې د هلکانو په څیر په نجونو هم اجباري کړې. دغه راز یې د انجمن حمایت نسوان په نامه یوه ټولنه جوړه کړه. خو د امان الله خان د پاچاهۍ له نسکورېدو سره د ښځو نهضت عملا له منځه لاړ. ښاغلی رفیع وایي دغه نهضت د ظاهرشاه په دوره کې یو ځل بیا راژوندی شو. د ښځو لپاره د مؤسسه عالی نسوان په نامه یوه ټولنه جوړه شوه چې بیا وروسته د میرمنو ټولنې په نامه یاده شوه، او د میرمن په نامه یې یوه مجله هم چاپوله. په دغه دوره کې ښځې د لومړي ځل لپاره په هنري فعالیتونو کې راڅرګندې شوې. ښاغلی رفیع د دغه نهضت د لاسته راوړنو په اړه وایي.
د ظاهرشاه په دوره کې بیرته د ښځو لپاره لومړی د نرسینګ ښوونځی جوړ شو، بیا وروسته په عمومي زده کړو کې، بالاخره په پوهنتوني زده کړو کې، او په مرکزو په ولایاتو کې د دوی دپاره لیسې او مکتبونه جوړ شول. په 1304-1515 کلونو کې د ښځو یو بل نهضت د شهید محمد داود خان د صدارت په وخت کې رامنځته شو، او ښځو په دفترونو په کارځایونو کې کار پیل کړ. د هغو نه وروسته د 40 په لسیزه کې ښځو وکړی شول چې پارلمان ته ورسیږي، او بالاخره کابینه کې د کبرا نورزایی په نامه یوه ښځه وزیره شوه. دلته زینب ننداری په نامه یې سینما درلوده، او د شارارا بڼ په نامه یې د ښځو لپاره یو تفریح ځای جوړ کړی و. نو په دې ترتیب د دې نهضتونو په رڼا کې ښځو وکړی شول چې په اجتماعي چارو کې برخه واخلي.
روشن څیړن له هغو لومړنیو ښځو څخه ده چې د پارلمان په 14مه دوره کې د ټاکنو له لارې پارلمان ته انتخاب شوه. میرمن څیړن د ښځو د نهضت لویه لاسته راوړنه د دیموکراسۍ په لسیزه کې د رایې ورکونې او کاندیدېدو د قانوني حق ترلاسه کول ګڼي.
په 14مه دوره د پارلمان کې د افغانستان ښځې وشو کولی چې د هماغه دورې د انتخابات د قانون په اساس باندې هم ځانونه کاندید کړي، او هم د رایې ورکولو په اساس ښځې وشو کولی چې پراخه ګډون واخلي په پارلماني انتخابات کې. نو مونږ کوو په هغه وخت کې دا تبعیض مثبت چې اوس زموږ انتخابات قانون کې موجود ده، هغه وخت دغه امتیاز ښځو نه درلود. نو په هماغه وخت هم ښځې وشو کولی چې د 15 ولایتو نه، یعنی په ډېر ولایتو کې کاندیدان ښځې وو، خو د نارینه وو سره په رقابتي توګه وشو کولی چې په 15 ولایتو کې وو ښځې پارلمان ته رای پیدا کړي.
د دیموکراسۍ په لسیزه کې د ښځو شورا چې وروسته بیا د ښځو د دیموکراتیک سازمان په نامه ونومول شوه، او د ښځو د نړیوال فدراسیون غړیتوب یې درلود جوړ شو. دغه سازمان د لومړي ځل لپاره په 1946 لمریز کال کې د مارچ 8مه یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ولمانځله، او د کارکوونکو ښځو لپاره یې له ولادت وروسته د 3 میاشتنی رخصت حق ترلاسه کړ. میرمن څیړن وایي د ښځو شورا نه یوازې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره، بلکې د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره هم سوله ییز لاریونونه او نور مدني فعالیتونه ترسره کول.
د هلمند اوبو په ارتباط باندې چې هغه وخت د هلمند اوبو ایران باندې تله، او د هغه وخت د زمامدارانو په ارتباط باندې دوی مظاهره وکړه چې دغه اوبو زموږ د اوبو ده، او دا باید په ایران باندې همداسې یا هر څنګه چې کېږي مونږ یې نه غواړو، دغه اوبو باید زموږ کښتو زراعت نه استفاده وکي. نو دوی مسالمت آمیز مظاهره به کوو. دا 15 سال وختوم په دې کلونو کې و. د 14مه دوره د پارلمان کې غوښته چې یو بند د اجندا دا ونیسي پولیسي جرګه کې چې ښځو نشي کولی بیل محرم نه سفر وکي. بیا هم همدا ښځې و چې ټول لاړ د پارلمان په مخ کې څو ورځې هلته مسلسل تظاهرات وکړو چې دا خو امکان نه لري، او پارلمان د لسمه دوره ونه شو کولای دغه بند اجندا په خپل عمومي جلسه کې مطرح کی. تر اوسه مونږ ګورو چې د افغانستان خزه کولای شي چې د هغه تظاهرات د مزایان مستفید شي.
د افغانستان د ښځو نهضت د خپل تاریخ په اوږدو کې د ځینو رژیمونو په ړنګېدو سره له سختو خنډونو سره مخ شوی. د افغان ښځو نهضت د مجاهدینو او طالبانو په دورو کې د سقاوي دورې په څیر له منځه تللی و، خو له دغې لس کلنې دورې وروسته په 1971 کال کې ښځو یو ځل بیا خپل سیاسي او ټولنیز حقونه ترلاسه کړل. لس کاله پخوا د میرمنو ټولنه چې په بیلابیلو دورو کې په مختلفو نومونو یاده شوه، د ښځو د حقونو د لاسته راوړنې لپاره د ښځو په وزارت بدله شوه. که څه هم کله ناکله د دغه وزارت په کارونو انتقاد کیږي، خو د ښځو چارو وزارت د پلان او نړیوالو اړیکو رئیس فوزیه حبیبي وایي چې دوی د ښځو په ګټه د نویو قوانینو او پالیسیو په جوړولو سره د ښځو د نهضت لپاره اساسي کار کړی.
د ښځو چارو وزارت دوه بود کې ښځو سره مرسته کوي، یو د پالیسی او پلانګذاري په وخت کې چې ځینې پالیسیګانې چې د دوی حمایت ته ضرورت لري هغه یې تصویبوي. په قوانینو کې چې تعبیض موجود دی هغه اصلاح لپاره تلاش کوي، چې موږ ډېر نوي قانونونه پارلمان له لارې تصویب کړي دي چې د ښځو د تاوتریخوالي منع کول د قانون کولای شم چې یادونه وکړم. همداسې د حمایوي مراکز مقرره ده چې هغه تصویب شوي دي د ښځو لپاره، او ځینې نورې پالیسیګانې از هغه جملې نه دي. لس کلنې پلان دی چې کې په مختلفو سوالو د خزانګرانی په کې په پام کې نیول شوې دي، او بل دا چې مونږ هغه غیر دولتي نهادونه چې خزو د پاره داد خواهی کوي د هغې غږ مونږ دولت او بین المللي جامعې ته رسوو. د هغې نه سربېره مونږ زمینه برابروو تر څو چې د خزو مشارکت په دولت کې لوړ شي.
وایي هر هغه خوځښت چې له ولسونو راپورته شي نسبت هغه ته چې د حکومتونو لخوا په خلکو تحمیل شي ډېر اغېزناک وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارک د افغان ښځو نننۍ نهضت له ټولنې راپورته شوی نهضت ګڼي. نوموړي د ښځو د نهضت پیل له نننۍ هغه سره پرتله کوي.
په تیر تاریخ کې کوم ښځې په خپل اجتماعي او اقتصادي مطلق بسیاینه کې ژوند کاوه، هغوی له خوانه دغه نهضتونه راپیل شوي وو، او دغه حرکتونه وو علم سره علاقه، ادب سره علاقه، او د هنر سره علاقه مندۍ د هغو له خوانه وه. نن هماغه مینه او علاقه د افغانستان د ټولنې په منځ کې شته ده. هماغه غورځنګ چې مخکې د تیر شاهي کورنۍ له خوا نه وه، نن هماغه غورځنګ دننه په ټولنې کې را پیدا شوی دی، او دا هغه غورځنګ دی چې له ټولنې نه شروع کیږي او پاس رهبری ته وړل کیږي. دا خپله یو مثبت بدلون او یو مثبت تغییر دی.
د کابل د ولایتي شورا غړي تورپیکي نووبي چې ډیر عمر د ښځو د نهضت فعال غړي پاتې شوي، د ښځو اوسنۍ نهضت سره پوښلی بولي. میرمن نووبي ویره څرګندوي چې په نویو سیاسي معاملو کې د ښځو ترلاسه شوي حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې نشي.
ښځې چې تر څو متحده نشي، یو آواز نشي، هیڅکله به پل هغه نهایي هدف ته ونه رسیږي چې د هغوی هدف ته بیا سوکال افغانستان چې ښځې وکولی شي په هغې کې کوم حقونه چې لري چې لاسته راوړي. همدومره چې پراګنده کارونه کړي که دا اما هنګي لرلی منسجم و، شاید دا نهضت به ډېر وخت نه ښه پیاوړی نهضت و. او بعضې سیاسي معاملې دي چې دا اوسم په دې حراس کې هم کومه لاسته راوړنې چې لرلې چې خدای ناخواسته دغه سیاسي معاملو کې دغه کومې لاسته راوړنې چې دي چې دا د منځه لاړ نه شي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ځینې کسان د افغان ښځو نننۍ نهضت سره ویشلی او نامحسوس ګڼي، خو میرمن بارکزی دا نظر نه مني.
کیدای شي ښځې په ډلو پورې تړل شوي، دا یو طبیعي خبره ده، خو څوک چې وایي زه دغه غورځنګ نه وینم. آیا تاسو دغه فیصدي د ښځو چې پارلمان کې شته دی دا تاسو نه وینئ؟ آیا تاسو هغه جنکۍ نه وینئ چې مکتب ته ځي؟ آیا تاسو نه وینئ چې څومره زموږ خویندې کار کوي، زموږ خویندې چې په هنر کې هم شته دی، په سپورټ کې هم شته دی، په امنیتي سکتور کې هم شته دی؟ او که چیرته یې وینئ نو خو همدا غورځنګ دی. آیا تاسو کله اورېدلی نه ده د یو مور نه چې هغه غواړي په خپل کلی کې د جنکیو لپاره مکتب جوړ سي؟ دا هغه غورځنګ دی چې شته دی په ټولنه کې. په یوازنۍ برخه کې چې موږ ډېر لږ لاسته راوړنې لرو، او البته هغې ستونزو باندې د پای ټکی کېښودل وختونه او کلونه به ونیسي، هغه تاوتریخوالی موضوع ده. د هغو له منځه وړلو لپاره موږ لږ باید نورم حوصله ولرو.
میرمن سیران په دولتي او ټولنیزه کچه د ښځو د غورځنګ ملاتړ غوړي او د دې غورځنګ په اړتیا ټینګار کوي.
د ښځو د مبارزې نه باید ډیر حمایت وشي. دوی ضرورت لري چې د دوی د کار، فعالیت او مبارزې نه حمایت وشي. دا حمایت هم د دولت په سطحې، هم د اجتماع په سطحې، او دا حمایت هم د کورنۍ په سطحې. ځکه چې کومه وړو چې په یو هیواد کې دیموکراسي پلی شي، نو پرته د ښځو د ګډون نه دا نشي کولای. او بل دا چې موږ وګورو چې نیمایي برخه زیات ښځې تشکیلوي زموږ په اجتماع کې، نو که دوی تحصیل او کار فعالیت ونه لري، نو موږ به نشو کولای چې د خپل هغه هارمان چې زموږ وطن آباد آرام د نورو هیوادونو په شان په مختلفو برخو کې په جیک سطح کې، نو که ښځه په دې کې ګډون ونه لري، زه مطمئن یم چې دغه هارزو ته به موږ ونه رسیږو.
که څه هم وخت په وخت د ښځو ټولنیز فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي، خو میرمن بارکزی د افغان ښځو د نهضت راتلونکې ډیره روښانه ګڼي او هغه مساوبې او ستونزې چې ځینې کړۍ غوړي د ښځو د حقونو د سلبولو لپاره جوړې کړي، د دې نهضت د پرمختګ خنډ نه ګڼي.
دا اعلامیې پرېږده چې صادرې شي. هیڅوک زما نه د تعلیم حق، د سرمایې او د کار حق رانه اخیستی نه شي. زه پوهېږم چې د ښځې په وړاندې ستونزې زښته ډېرې دي، مګر تر کله پورې به موږ په ناپوهۍ کې پاتې شو؟ تر کله پورې موږ دوی د سیاسي مشارکت او اقتصادي مشارکت نه بې لرې ساتو؟ زما په اند زه خپله ډېر امیدواره یم راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ نوی نسل په علم او معرفت باندې سنبال شوي دي او خپل هیواد او خپل خلکو لپاره سترې ارزوګانې لري.